بلې فرشته نه غتا سو ستړي مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته انکېني. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خپرونې درته خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه هم دی. بدخشان د دولس ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله انتړل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونیزان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنو سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. وحید الله کلمزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته په وروستي سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره په دې برخه کې خبرې کړې او هغه ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس د امنیت په برخه کې ډاډ راکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوي چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په اتلس ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والی دا نه دی ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د دولس ولسوالۍ لارې د واورې د ورېدو له امله تړل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده، ولی
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې هغو سیمو ته چې د برف کوچونو له خطر سره مخامخ وو یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 9.5 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په کنسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په کنسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی عبده وژلی و. افغانستان پخوا هم څو ځلې له پاکستان د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځانمرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریې په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پیښه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر 12 کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي. د اروپای ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپای ټولنه وایي د څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپای ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. د هغه دو تنه دي چې د برتانوي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګي سکریپال او د هغلور یولیا د بریتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړی وو. دغو دو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان باشروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیگا دی. دغه سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کوي. د دوو نورو روسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده. وزیر نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته به په دې هیواد کې سوله ناممکنه وي.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم د مارشته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
په افغانستان کې د جګړو دوام بیا د ارزګان اوسیدونکو اندېښمن کړي وایي چې ډیر خلک پر رواني او بخې رواني ناروغي وخته شوي دي.
پره دا سب مشکل رم دلته پلا یو وخت را لمه یو دوه پکټه ګولې راکړه هغه چې به میو خوړل تر سره پوری به زه فزانه خبر.
د هلمند د ناامن ولایت د خزو چارو ریاست وایي د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، خو د خزو فعالان د وضعیت یو بل تصویر ورکوي.
ولسوالی کې تاوتریخوالی ډیر دی. دغه لیرې ولسوالی چې د طالبانو په لاس کې ده د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د شپېلې غږ دی. په افغاني ټولنه کې شپېلې لکله دود شوي او څومره اهمیت لري د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. د اساسي بشري حقونو له بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړ شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چیرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو وړمه ورځ ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به هم تماسونه پای ته ورسوي که چیرې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د دوی هغه اصلي شرط چې په دې هېواد کې د امریکایي یا د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور دی د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه شي. خلیلزاد وایي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. په پام کې ده چې نوموړی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني د هغه له امنیتي ټیم همدارس مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحي کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیې کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسؤلانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 40 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنگتن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ دریشي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلی دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان باید د افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
د افغانستان د سولې په خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې چې پرونی ویلي دي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. تر اوسه پورې ښاغلي خلیلزاد د وسلوالو د طالبانو له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي خو اولمه ورځ طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ګواښ وکړ چې له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي که چیرې دوی د اجنډا هغه چې اجنډا په اړه چې دوی مخکې موافقه کړې وه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي. ښاغلی خلیلزاد په پام کې ده چې نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په اسلام آباد کې به خلیلزاد دغه راز د طالبانو له پلاوي سره وګوري که نه. له دې مخکې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې ده د سبا په اسلام آباد کې د سولې خبرې ترسره شي. خو په افغانستان کې د جګړو د دوام سره په ډیرو ولایتونو کې خلک له نورو ستونزو تر څنګ دغه راز د جګړې د دوام له امله له رواني ناروغیو هم کړیږي. یو هم د اروزګان ناامنه ولایت دی. د اروزګان اوسیدونکو وایي د جګړو دوام په ډیرو رواني ناروغیو اخته کړي. د روغتیا مسؤلین هم وایي چې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په سلو کې ډیرش زیات شوی دی. البته د اروزګان اکثره سیمې هم ناامنې دي. لرې ولسوالۍ او ډیر په دغې ناروغۍ اخته کسان نشي کولی چې ترین کور ته ورشي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې د رواني جګړې اغیزې پر مظلومه طبقه یعنی پر ملکي خلکو هغوی چې تر ژوند اوس په مرګ خوشاله دي.
د وخت لرغلی زر ساره پرې موږ خوب نه دی کړی. د ډېرې مشکلات سنو بره مسلمانان هغه دي په وینو کې لغړي وروره
سپرمانځه ولاړ یو چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلارم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
پر لیاس د خدای د جنگونه بند
د دغه ولایت خلک وای رواني جګړې اوس په رواني ناروغي اخته کړي او ل خپل ژوند ستړي ستومان دي او ان د مرګ تر پولې رسولي دي پرواني ناروغي د غخته کسان چې د ترنکوټ ولایت روختون ته د درملنې په مخه راغلي او ازادي راډیو ته داسې وویل
سپرمانځه ولاړ یو چې خدای سره کم پیښه بس څنګه به ژوند ژوندۍ سلارم په سره کم ژوند ژوندۍ په سره کم
وو خل دا غلط رسول چې ولاکه په خپل ژوند پیږي یا په خپل مانځه پیږي یا په کار کې څه پیږي دا غ جنگ دی دا ټک ټک دی ولا مسلمانان باندې تور شپه د اور بل دی خدای دې دا اور بل مړ کی تاسو د دماغي تکلیف نه اصاب تکلیف وو دا اصاب دا اوس دا نو خسر سره دی دواوی د کندار دواوی ما کړی د دې ته نکړی ورکه جنا یو سورې پتاک برته بیا غزاغه
پر دا اصاب مشکل رم د تپلا یو وخت را لم یو دوه پکټ غولې راکړه یاغه چې بمې وخړې تقریبا زیات د شپې به ما یو ویل چې وای ودان خو ما به نیمه نیمه وخړ در سره پوری بز فزانه خبر
دی وای د یاد ناروغي د زیاتوالي لامل روانه جګړه پاکر او غربت دی د ترنکوټ د ولایت روختون مشر ډاکټر زیو رحمان ازادي راوی ته داسي ویل
او په د 1900 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 2000 د ناروغانو مراجعه کړې کا پرتلای کو تقریبا نظر په خاطر تقریبا 10% اضافه والی غمنګ سره کوم ارقام چې موجود دي هغه خې
په رواني ناروغي یوخته کسان او له جګړې څخه ستړو پر شکل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه فای ته ورسوي او تر خپل منځونه سولو وکړي
د اورزګان د یو شمیر اوسیدونکو غږونه مو واوریدل چې وایي دی په دې ولایت کې د جګړو دوام په رواني ناروغیو اخته کړي دی اورزګان په څنګلوري ولایت هلمند کې بیا د هلمند د ښځو د چارو ریاست وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې ولایت کې کم شوی خو د ښځو فعالان بیا د وضعیت یو بل ډول تصویر ورکوي او وایي چې په ډیرو لرو پرتو ولسوالیو کې وسله وال طالبان واکمن دي او هلته د ښځو ژوند خراب دی د وضعیت البته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی کمران ازی که هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالي کم سوی دی دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډیره سوی دی چې کورنۍ ستونزې ربړوي
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي خوشبختانه وایم تقریبا واویا قضیه دي په دغه واویا قضیه کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپانس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دیش قضیه درلودلې چې موږ ته مراجعه کړو د کال په دروبه په اخر کې خو فعلا د څلويشت قضیه ته دغه روبه قضیه رسیدلې دي د څلويشت خشتي دا قزایا رسیدلې دي چې اکثر قزایا د خوشنتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه د اقتصاد د زوف د وجې څخه موهلو ټکول دي پر خوند باندې
کمرینزي د هغو دوسیو د کیک شمیر هم نه وایي چې د دوی له خوا عدلی او قزایي دروته سپارل سوي دي د هلمند د شوز دراسات مشره په داسې ولایت کې د شوز پوړانی د تاوتریخوالي د کمیدلو دا وکوي چې ولس کاله کېږي چې د نامنوي پور کې سوځي د هلمند غنی ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې حالت د شوز د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري په هلمند کې د شوز د حقوقو مدافعین او فعالان د شوز د رئیسي کمرینیزي د خبرو سره موافق نه دي دوی ازادي رټول لري پرتی سیمه نام نه دي او شزیه د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي دروته مراجعه نس کولای نجيبه فایز او حسین احساس وای د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمی تر سترګو کیږي
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډیر دی مثلا کوم د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده یعنی نو هلته خونه مکتب ستنه کار ستنه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زمش خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیسه یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي، او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري، او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لري استایي د ازادي راډیو هلمند.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
د چین د یو کمربند نیوی لارې د لوی پروژې په اړه په افغانستان کې د دوه څېړنیزو ادارو لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې د دې پروژې په بشپړولو سره به افغانستان ته هم ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. په کابل کې د چین سفیر بیا په دې باور دی چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د کابل او پیکینګ ګډې ګټې هم خوندي کیږي. تفصیل یوسف خانزاد راناوروي.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي سہولتونو درامنځته کېدو په صدراتي هیواد د افغانستان د بدلیدو لپاره د ګڼو نورو لارو ترڅنګ یو لار او یو کمربند پروژه تر ټولو مهمه یو بلل کیږي. د پراختیا د څېړنې او د افغانستان د پالیسۍ ګروپ د دغه بیان ترڅنګ وایي په سیمه کې د سولې هڅو ډیرېدو سره د وی لار او یو کمربند پروژې تطبیق ته خوشبینۍ هم په ډیرېدو دي. د پراختیا د څېړنې د بنسټ مسؤله مریم صافی وایي له دې سره افغانستان هم باید ځینو کارونو ته پاملرنه ډیره کړي.
بر حکومت افغانستان و به مردم افغانستان بیتانه که یک اپورتونیتی را ایجاد کنه.
غلی صافی وی یو کمربند یو لار د افغانان لپاره داسې فرصت را منځته کولی شي چې لسی می سره مو په بیساری توګه وصل کړي. دا کار د افغانستان لپاره ډیری ګټې لري، خو له دې سره په دې باید کار وبشي چې د دې پروژې لپاره زمونږ ملي لیوالتیا موجوده وي او ورته ځای ولرو.
و به رزو یک جای پیدا کنیم.
دواړو بنسټونو د چهارشنبه په ورځ د خپلو موندنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې په وینا یې افغانستان ته ښایي له هر اقتصادي فرصت څخه پر وخت ګټه پورته کړي. یوه لار او یو کمربند د چین په نوښت هغه پروژه ده چې جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا، اروپا او لاتین امریکا د ترانزیت له لارې سره نښلوي. دا هغه پراخه پروژه ده چې د سړک تر څنګ ریل پټلۍ، نوري فایبر او د انرژۍ په برخه کې همکاري له ځانه سره لري. د یوې لارې او یو کمربند پروژه په 2014 میلادي کال کې وړاندې شوه، خو تر اوسه پر وړاندې ځینې خنډونه پراته دي. افغانستان د دغه پروژې یو مهم شریک بلل کیږي، خو د یادو بنسټونو د معلوماتو له مخې د دغه هیواد امنیتي، زیربنایي او ظرفیتي ستونزې د پروژې پر وړاندې خنډونه دي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسیال صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو په ټینګه ننګه کوي، او دوی د یوې لارې او یو کمربند پروژې ته په مهم نظر ګوري. په کابل کې د چین سفیر هم د یوې لارې یو کمربند پروژې په اړه د مطالعې دغې غونډې ویل چین او افغانستان هغه هیوادونه دي چې د دغه پروژې له لارې ګډو ګټو ته رسیږي. لیو جینګ سونګ وویل افغانستان او چین کولی شي له دې لارې د وسلو د یوه شبکه جوړه کړي. دی وایي موږ به د نړیوالو اړیکو په ترڅ کې د ګډو راتلونکو اهدافو په خاطر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه څه وکړو. موږ په خپلو افغان ملګرو غږ کوو چې د امنیت، سولې او اقتصاد په برخه کې د چین وړاندیزونو ته مه خفه کیږئ، بلکې زموږ همکاري له تاسې سره ده. ښاغلی سونګ هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته دا هیواد په همدې لار خپل محصولات نړۍ ته صادر کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بي پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د تریزا می د بهر کېدو پلان رد کړی و. احمد شبری جزئیات اوروي.
د تیرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړي. په دې ډول اغلې می وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د برېټانیا خلکو د 2016 کال د جون په 23 د ټول پوښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشن بي د ورځې پریکړې ته صدر اعظم تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 9 باید برېټانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي کچرته لندن د حل لار پیدا نه کړي، برېټانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم می د پلان لره د دوه سره له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ بیره رامنځته شوې ده.
او د خړو په اړه د یوې نوې تسره شوې سروې له نتیجو به مو عصمت سروان خبر کړي.
په یوه تازه څیړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څیړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څیړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څیړنه د روغتیا د نړیوالې مؤسسې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څیړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څیړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي، په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څیړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د هغې خپرونو په مابین کې نشر کړي. د 1400 وطنوي کول بدیجات تصویب شو خوش ولایت ته د معرف ریاست او د معرف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوړه کې په دا سختۍ کې په دا اقتصادي مشکلاتو کې بیا څه دومره معنا نه لري مامورین او ښوونکي او خاص کر د خوست ولایت ښوونکي دا ډېر په تکلیف دي وزارت مالیه نه هیله کوو چې دا تخصیص سر ولګي تر څو زموږ معاشات اجرا شي
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخونه کلی څخه خبره کوم. خواهش کوم چې ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه موږ معارف مکتب لرو، نه شفاخانه لرو. کشمیران تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېڅ پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخورئ، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره رسیږو. اته نیمې بجې شوې په افغانستان کې د خپرونې دوهمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دې برخه کې درته خپرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د غزنی والی وایي چې په لند راتلونکي کې به د دې ولایت په یو شمېر ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د غزنی پکتیکا لوی لار ویل کېږي د دولت وسله والو مخالفانو په لاس کې ده، او د غزنی کندهار لوی لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په اتلسو ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د بدخشان د دولسو ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه د سر و زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کرنې وزیر چې پرون په هرات کې د زعفرانو یو څیړنیز مرکز پرانیست، وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپارې. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د دې چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا، ازادي رادیو ټکی انکم. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. په دې برخه کې د ازادي رادیو 2 اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې د شپېلۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې لکله په افغاني ټولنه کې دود شوي او څومره اهمیت لري، د ژوند په شیبو اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام وروسته درته خبروو.
شه ټول ملت ور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرې لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د جوړېدو او د نوملیکنې د پڅ بهیر، او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو. پر دواړو موضوعاتو کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو وار دی. لومړی د اساسي بشري حقونو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو، و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملما سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلاس وایو که دا راته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي، د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، خزو پراندی د تاوتریخوالی د ممنیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په پنځمه ماده کې راغلي دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د خزي پر وړاندې کیږي، څه د دغه شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د دغه دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د دغه جسم پر وړاندې، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنیت قانون په پنځمه ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کل چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي، اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بی ارزښت معلومیږي، او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري، لکه یو یې هماغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول، یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني توتخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني توتخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا غوی ته احترام نه کول د هم یو نوع توتخوالی شمیرل کیږي. بل توتخوالی اقتصادي توتخوالی ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه توتخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډیر زیات بچلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډیر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي، د دې پایلې خپل د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډیرې ښځې خپل هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته، او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیر زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کیږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه پلاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان د قضیه ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه د پیګری کړي. بل پیشنهاد مودا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو سره نه لشمیرې چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چیرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم کدی باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې خزی دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري هلته ښځې کوای شي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پرتې دي هلته ښځې نسي کوای چې د ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغوی سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کیږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه بیرته دی خېسي او صحت یا بسي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کیږي په ډاډه زړه باندې وکوای سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه وو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغاس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنه. آیا د شپې لږ غږ مو خوښیږي؟
دا ژغه د تن شو خوند را راکوي او به خیدا سی شوک اوار را هم کوي نو په دې غږ سره ته خوند ورلري وکي.
په افغاني ټولنه کې شپې لې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
خپل معشوقي نوم یادوي بدل پکې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه سی وو ولا ذاتي دې بدې خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو چا غزيات واخ څوک مې نه غش پیلې وي
نن پام دې خبرې کوو په پایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ده. قدر من اوریدونکو شپېلې د موسیقي والا ده چې معمولا په دوو بڼو جوړیږي، یو ډول له لرګي څخه رغیږي او بل ډول بیا برنجي وي. د لرګي شپېلې اکثره د زیتون او نایل لرګي څخه جوړیږي چې وسوري لري او وګدواله شپږ څلوېښت سانتي مترو ته رسیږي. شپېلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. داسې ویل کیږي کله چې انسانانو په لومړیو کې نای ولید نو پام یې شو کله چې باد یا شمال کیږي نو له نای څخه یو ډول ځانګړی غږ پورته کیږي. په پیل کې به خلک له دې غږ څخه وېریدل خو وروسته متوجه شول چې د نای په منځ کې شمال ننوځي بیا یو ډول غږ ورنراوځي. بیا هماغه و چې له دې نایونو څخه شپېلې جوړ کړه. دا چې څه ډول د موسیقي استاد انجینر محمد صدیق قیام وایي
بار اول مصری ها نای و کشف کردن.
مصریانو د لومړي ځل لپاره نه کشف کړ. په هغه سیمو کې چې بنیش نه کېدل د شمال پر وخت به یو ډول ځانګړی आवाजونه ورناوریدل کېده. خلک به ورنډاریدل ویلې د بلاغک د کڅ ده. بل اخر ځوانان په دې فکر کې شول چې نږدې ورشي او دا معلومه کړي چې غږ د څه شیدې. کله چې وړاندې ورغلل ویلې دل چې نس ورای شوی کله چې شمال شمنستین نه وځي او بیا غږ تولید وي هماغه و چې لنی نه د شپېلې پتوګه کار واخیست.
وخت کې شمال میوځي کڅ ده او واس میکنه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد شریف دوست وایي چې شپېلې لنن څخه 4000 کال وړاندې د آریایانو په سیمه کې کاریدله. دی وایي چې شپېلې کلونه وړاندې په کلیو او بانډو کې هغو کسانو غږوله چې په ژوند کې به له درد او رنځ سره مخ شوي وو.
داسې فکر کېږي چې شپېلې به د موسیقۍ د الو څخه لومړنۍ هغه اله یې چې انسان هغه اختراع کړې ده، او د هغه څخه د یو منظوم ژغ درایستلو دپاره دغه څخه خوند اخیستی دی. شپېلې که وګورو زموږ په فلکلور کې خورا ډېره لویه مخینه لري، تر کومه ځای چې موږ تاریخ لرو. له څخه بیا له شکه موږ ویلی سو چې آریایان چون دوی شپنی خلق و مالدار خلق و، او دغه شپېلې چې ده د هم تر ډېره پورې شپنیان په دښتونو په غرونو د خپل رمو سره چې رمې پیایي، چون دوی د خپل رمو سره یوازې د دقت او د خستګۍ احساس کوي، د خپګان احساس کوي. نو د دغه پام د غلطولو لپاره دوی د شپېلې په ولو باندې دوی خپل پام غلطوي. شپېلې زموږ په خپل په لرغوني ادب کې په کلاسیک ادب کې ځانګړې کلیشه ده، یو ځانګړی مقام او ځای لري چې په شعرونو کې هم ځای موندلی دی. د موسیقۍ له توکو څخه یوه ډېر خوندوره او په زړه پورې هم همدا تولی نولی او یا هم شپېلې ده. تر کومه ځای چې معلومه ده خپل دغه تمدني حوزې چې دي، د آریانا د تمدن حوزه ده، د سند د هند د تمدن حوزه ده، او د ایجپت مصر د تمدن حوزه ده. په دغه حوزو کې چې موږ دغه د تمدنونو یو مثلث جوړوي، په دغه کې خپل دغه شپېلې یو دغه دود سته.
شپېلې هم د نورو موسیقي آلو په څیر د غږولو خاص طرز غواړي. هغه کسان ښه شپېلې وهي چې ډېر وخت ښه شپېلې غږولي وي. د غزنی اوسنکی عجب ګل وایي چې د موسیقي نورې آلې نه خوښیږي، خو شپېلې په غوږونو ښه لګي.
داسې یو کلتوري شی په یو مخلوقاتو کې راغلی سره نه اورېدلې مې ده. داسې د یو مالدارو څخه، د چوپانانو څخه، په اسلام د کوچیانو څخه ورته اورېدلی یم. لو چې دا غږ یې درته ښه خوند راته راکوي، اما وهلې مې نه ده خپله، زده مې هم نه ده، خو خپله دا یو داسې یو شی درته، داسې یو شی زمزمه کوي درته وایم، چې داسې یو ترنم پکښې راځي درته، چې بیخي د مریض زګروی هم پکښې کېږي. سړی هغه ناجوړتیا هم په یاد وي، د ځوانۍ په اصلاح باندې ذوق و شوق هم پکښې دغه کېږي. نو حتی بیا زړه تاته نه کوي اواز هم ورڅه کوي. نو په دغه د دوو حالاتو څخه نه ده خالي درته وایم نه، په دې کې خو یو ډېر یو ترنمي اواز پکښې دی، سوت پکښې دی، چې بیخي د یو ضعیف په مرغه غږ هم کوي درته وایم، او بیخي داسې یو شوق اواره غږ هم کوي. نو په دغه داسې ته خوند ورلرو کوي.
ځینې خلک بیا وایي چې شپېلې هغه کسان غږوي چې مین وي. د خپلې معشوقې د کور خواته نږدې له سوز او ساز څخه ډکه شپېلې وهي او خپل غم غلطوي. د کندوز اوسنکی عبدالمالک وایي چې له همدې وجې خو ځینې وخت شپېلې غږوونکي ځواني مرګ شي، ځکه د جلۍ ورونه او نور خپلوان چې کله پوه شي چې په خور یا لورې مین دی، بیا یې وژني.
خپلې معشوقې نوم یادوي، بدلې پکې وایي، غمزنم ده، ځواني مرګ هم ده. مومن خان او شیرینۍ څنګه وه؟ خو بیا سندرې پکې ویل کېږي، په خپل هغه باندې وایي دا ځواني مرګ ده. هغه اوس څوک نه وایي، هغسې دې وله ذاتې د بدۍ خاوند شي. بدۍ خاوند په دې سو چې د عاشقانو ده، دلته اوس څوک نه پرېږدي. اول چې زما په مسایه کې څوک وي، زه د رښتیا الکان پسې ورخېزوم چې دا مات کړي، دا ښه شی نه ده.
د شپېلې غږ نه یوازې انسانان، بلکې ماران، نور خزنده او ګلان هم خوښوي. کله چې ماران شپېلې اوري، له خپلو سوریو څخه راوځي او د شپېلې خواته ځان رسوي. نورې خبرې د کابل له اوسېدونکي عالمګل څخه اورو.
شپېلې خو چې اکثره وخت ویل کېږي د شپانې په غرو کې وي، ماران ورته راوځي. نورې خزنده هم داسې خاص نه، مار ډېر ورته راوځي. دې په غږ باندې ماران ډېر مهین دي، اکثره وخت به ورته هر رقم مار راوځي. په ګلانو کې یو افتاب پرس دغه رات کې رانی په نوم باندې په خبر کې چې کوم ګلان دي، اکثره دغه جوی کې چې وای هغه د سی غریز علاقو کې ډیر کم دي دا ګلان. غو ته چې کله شپېلې وای دغه شاوخوا ته د دې بوې د پاره د غماران هم راوځي.
یو شپېر کسان بیا وای چې شپېلې د شپنو لپاره د ساتری او د وخت د خوښ تیرولو داس یو وسیله ده چې په کمو پیسو اخیستل کیږي، یا یې هم ځینې کسان په خپله جوړوي. د لوګر اوسنکی محمد جمیل وایي چې خپلې شپېلې نه دغه غولې، خو له نورو څخه په شوق اوري.
یو شپانه وایي یو چاغه زیات وخت څوک بغیر د کوچانو نه څوک مین یې هغه شپېلې وایي، دغه خل شپېلې وایي. میږې پیایي دا شپېلې وایي شوق غوندې دی، او سره بل شینی خاص دا شپېلې وایي. داسې غمرازي شاندې ده د شپېلې کې، نو زیاتې دا وایي. بعضې شپېلې کې داسې ساز غوندې تاوي راتاوي، هغه شپېلې لږ خوند کوي. یو اندازه یره موږ ډېر وړوکوالي کې والې ده، که بیا خرابېدل هم چا خو مکومه نیم جوړوله. نو
لرګي به مصبر ته جوړ شپېلې عام تور مانی خلکو مانی خلګيږي چې په صورت مانی صحیح وخه خلګيږي لکه دا سی وخه کنه چې هغه خاص دغه کی ترس کی نو بیا پر سړی خلګيږي او څنګه وډ یو نو بیا په چمن خان لګيږي
شپېلې د موسیقي لرغونو الوسخه ګڼل کیږي زرخان هغه څوک و چې 50 کال وړاندې داس شپېلې وهله چې د نړۍ په کچه مینوال درلودل
مثلا ما 50 سال قبل زرخان داشتیم یکی از تولنوازهای بسیار موفقی بود که بیشتر هدفش از
موږ 50 کال وړاندې زرخان درلود چې شپېلې به وهله د نوموړي ډیر کارونه د تصوف په برخه کې وو کله به یې چې شپېلې غږوله د هغې غږ به هم تصوفي رنګ درلود د زرخان شپېلې به د سهار په خپرونو کې له راډیو څخه خپرېدله چې ډېر مینوال یې درلودل
اجی عبدالله خان داسې څوک دی چې له دیرشو کلونو را په دې خوا شپېلې غږوي له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څو ډوله شپېلې پیژني
شپېلې خو څو قسمه دي له درګو نه جوړېږي له سرورو پایب نه جوړېږي بیا خو زبانۍ هغه بیا خپلې خوپیه سندرې کې وایي دغه ته موږ شپېلې وایو یو در وایي ده چې هغه در وایي څوک وایي نو هغه ته خطره ډېره دا لري کېدای شي هغه در وي ته ماران ماران هم راځي سره نرای نرای وایي سره
تاسې خپله جوړ کړي دي
موږ خپله جوړ کړي دي هو ډېر هم جوړ کړي لږ نه
مثلا تا له څه شي نه څه رقم جوړ
ما له درګو نه جوړې کړې شپېلې هغه ته شپېلې وایي غباری کې دوه دانی
څرخم دی جوړ کړ
خو داسې می جوړ کړل چې یو چاکو را سره په وخت د ضرورت کې چې کله به د مال مال سره خطرې سره برابرې دي به موږ یو چاکو ساتو کله کله چې فارغ وخت موږ به هغه جوړولې دا شپېلې نو دوه درګې درې موږ را پرې کړل دا سرونه به لګ لګ نری کړل بیا معمولی غونډې لګ پرې کړل بیا موږ درې سلور پنځه سوري کې وکړل یو ګوتو په اندازه
تاسو په نظر شپېلې وهل ارڅو کې وهلې سي
هر سړی نه سی ویلی خش پېلې یا مداری وی او یا کوچی وی مداریان نه هغه ماران ماران چې سره جنگی چې میلو کې او یا کوچیان وی خش پېلې هغه ما خش پېلې څوک وی چې خش پانې شپنو کې مزبان خو وی چې وزی پې خطوای درې سو سلور سو او د منګالو زدرانو غرو کې دا خره خش پېلې
قدر من دوستانو دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خي چاري
Thank you. لغمان دے دا لرو پر دیونک بچ دیو افغان دے تاریخم پرو سرگند دا خلوس ننگو حیا دے دا سوک مین پچا 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 دے
آزادی رادیو لوونه تروو.